شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی. په دې اړه له نورو موضوعاتو، نړیوالو مسایلو او د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو له اونیز پروګرام سره یو ځای ګڼ مطالب لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې ټولو مطالبو له وړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډیر د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه شاته سو چې پکې ویل شوي وو تهران به د نسکورې شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په وینا کې وویل چې سوله د یوه کس او یوه وزارت کار نه دی او باید ټول ولس پکې ګډون ولري. بلخوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي هم خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما له مشر سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالسلام رحیمی پرون پر خپل ټویټر کې د تاتامیچی یاماموتو سره خپل کتنه ګټوره ګڼلې ده. د ټویټ په حواله په دې کتنه کې پر اوربند د افغانانو پر ټینګ هم خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي بیا پرون ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای په کار د وسلوال طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. وسلوال طالبان چې استازې په قطر کې له امریکایي هیئت سره په خبرو بوختې په وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې ده. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډیر د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. وحیدالله کریمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغو وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نه وروسته مو جمع شوي دي د 1400 په شاوخوا کې مخالفین وژل شوي دي چې په دې کې تقریبا 15 کسان به سرګروپانو مشران وو. چچنیا او ځینې نقاط کې عرب انجنګلی هم په دې سبب کې وو.
د غزنی والی د روان لمریز کال له پایله تر سلو زیاتو د نور وسلوالو د نیولو خبره هم وکړه. وسلوال طالبان خپلو جنګیالیو ته وراوښتې مرګ ژوبل تاییدوي خو وایي شمېرې کم دی. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د یمن چارواکي وایي په مرکزی ولایت مارب کې د میزایل او بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری وو تر سلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحدرمی پرون د حمله چې د ماښام تر لمانځه مخکې په یوه جمعه څیرمه سوی یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه ته پښو لاندې کوي. بلخوا د یمن د پوځ ویان عبدو عبدالله مجالی بیا د وژل شوي شمېر شپږ اویا تنه ښودلی دی. که څه هم چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو په یمن کې حوثي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي په دې حمله کې دخیل بلل شوي دي. د یمن هغه حکومت چې نړیوال یې په رسمیت پیژني او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي له 2014 میلادي کال راهیسې له حوثي یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه شاته سو چې پکې ویل شوي وو تهران به د نسکورې شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. دا په داس حال کې ده چې د هغو یوولس اوکراینیانو مړي چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول پرون کیف ته ورسېدل. دغه الوتکه د جنوري پر 8 د ایراني چارواکو په خبره د پوځ لخوا په تېروتنې سره وویشتل شوه او یو سل شپږ اویا سورلی یې ووژل شول. دولتي اژانس ایرنا د ایران د مخکښ تحقیق کوونکی حسن رضایی فر خبری رخیستی او ویلی دی چی د اوکراین الوتکې د الوتنې ثبت شوي معلومات له ایران سره دي او پلان نه لرو چې بهر ته یې ولیږو. بلخوا کاناډا پرون له ایران څخه بله غوښتنه وکړه او ویل چې ژر تر ژره دې د الوتکې تور بکس فرانسې یا اوکراین ته ولیږي. رضایفر ویلې ایران لا هم په تور بکس کې پر ثبت شویو معلوماتو کار کوي او دا چې دا بکس به اوکراین یا فرانسې ته سپارل کیږي په دې اړه کومه پرېکړه نه ده سوې. او د روسیې امنیتي ځواکونو لشته لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې ونیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانون پوه او ژورنالیست د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیو نازی حرکت لخوا ووژل سول. لکه چې قانون پوه ستانیسلاو مارکیلوف او ژورنالیست اناستازیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کېږي. سږ کال دغه لاریون څخه په استفادې تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغه تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تېره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. دغه تعدیلات هغو موقفونو ته زیات صلاحیت ورکوي چې ولسمشر پوتین یې په 2024 میلادي کال کې د ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسېدو وروسته ترلاسه کوي. د خبرونو پای.
لپیاو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي. اجرایه رئیس عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی. په دې اړه د سولې په هڅو کې د یوه ښکیل پخواني چارواکي نظر اخلو.
زموږ هیله مندي خو دا ده چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې نهایشي وي. هغه هېڅ کوم شی نه دی پاتې. هغه وکولیک چې دی هغه عماله دې لاسلیک کړه. فضا ورته باید برابره شي.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو استازي وایي دوی له افغان او د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو امکان ورته برابر کړي.
حکومت د میږو پولنه نشي کړای، ویسالو امداد نشي کولای. میږ په دا خپانه یو خو بیا میږ ته چې د خپل وطن لیار جوړه شي. دغه حکومت ته میږه پیل دی پاکستان ته.
نور کورنی موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې پشا شوی دی چې ویلی و په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس به د څیړنې لپاره بهر ته استوي. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی، بلکې ټول ولس باید ګډون پکې ولري. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي نو باید ولس د سولې په بهیر کې ونډه ولري. له بلې خوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو پر چمتووالي هم خبرې کړې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه سره ده. فیروزه
مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. اوس چې تر بل هر وخت د افغان سولې لپاره په هیواد دننه او بهر خبرې اترې روانې دي. د افغان حکومت اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې کار کړل یوازې د سولې وزارت یا د یو کس کار نه دی. عبدالله عبدالله چې د وزیرانو شورا په ناسته کې خبرې کولې وویل چې د سولې په بهیر کې د ټول ولس او خبرې واورېدل سي او یو هر اړخیزه مذاکراتي ټیم دې جوړ سي.
سول منحصر به یک نفر و یک فرد نیست و به نظر
دای وای سوله یو کاست منحصر نه ده، یو کاست نظر هم نه دی، بلکې د افغانستان د ټول ولس غوښتنه ده. نو خلک حق لري چې په دې اړه دریز ونیسي، خبرې اترې وکړي. مذاکراتي ټیم باید د حکومت په ګډون هر اړخیز وي، خو یوازې یو وزارت نسی کړای چې د سولې چارې په مخ یوسي، ځکه دلته زیاتو خلکو د خپلو هیلو او ارمانونو لپاره قربانۍ ورکړي دي. ښاغلی عبدالله وایي هغه څرګندونې چې د سولې چارې به یوازې د سولې وزارت مخ ته وړي، له وړاندې یې په اړه فکر نه و سوی. بلخوا د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا سرپرسته مرستیاله وزیره الیس ویلز هم تیره شپه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر سر د خبرو اترو لپاره تللي. له دې سره د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتسل په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو سره په جرمني کې د بین الافغاني مذاکراتو په لپاره پر چمتوالی لیده کاته کړی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایاند فیصل جاوید ازادي راډیو ته وویل چې کار روان دی ترڅو د بین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په جرمني کې ناستې ته چمتووالی ونیول سي.
د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره پر سوله باندې خبرې وکړې. مشخصا هغه غونډه چې د بین الافغاني ډایلوګ په هدف باندې د المان په کوربه توب جوړېږي، د هغې غونډې پر مؤثریت باندې بحث وشو، او دا چې څه ډول کېدلی شي چې موږ له دغه غونډې څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعظمي ګټه پورته کړو. تر اوسه پورې لا هم د اجنډا او وخت ارتباط باید سلا مشورې وشي، کار روان دی.
خو تر دې دمه طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو خبره نه ده منلې. اوس چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې خبرې اترې روانې دي، د راپورونو پر بنسټ د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده خپل سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي پر کمېدو د خبرې وکړي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمول په دې معنی ده چې جګړه به بیا هم جاري وي. تر دې دمه د قطر نه د تازه تحولاتو او داسې د ښاغلي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په لړ کې څه پرمختګونه سوي دي، مونږ هڅه وکړله چې له قطر نه د طالبانو د سیاسي دفتر نه دغه جزئیات واخلو، خو له موږ سره تر دې دمه نه دي شریک سوي، او په راتلونکو سرویسونو کې به اوریدونکو سره شریک کړو. بلې تکل سي.
ډېره زیاته مننه فیروزی عزیزي. قدرمن اوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د افغانستان د سولې لپاره باید له هر رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی زاخیلوال چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبر دی، پر دایمي سوله ټینګار کوي، خو په عین حال کې د تاوتریخوالي رقمول هم اوربند ته د رسیدلو لپاره یوه لاره بولي. د ښاغلی زاخیلوال سره فیروزی عزیزي مرکه کړې، او په سر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه ترې پوښتلې دي.
خصوصا د افغانستان حکومت ته دا اړینه ده چې د سولې کوم فرصت چې رامنځته کېږي مسؤولانه د هغې نه اعظمي استفاده وکړي. بهترین هم دا دی چې اوربند وشي، او اوربند باید تل هم سراسري اوربند وي، دایمي اوربند وي، مګر که د اوربند نه مخکې که هغه ممکن نه وي او تاوتریخوالی په د پام وړ تاوتریخوالی په پام وړ توګه باندې راښکته کېدی شي، او فضا د دې برابروي چې په هغې کې خبرې وشي، فضا د دې برابروي چې بل قدم اوربند وشي، نو دا هم یو قدم دی، د هغې نه باید استفاده وشي.
دا اوس چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، څه فکر کوئ څومره وخت به ونیسي نور تر څو دغه هوکړه لاسلیک سي بالاخره؟
موږ هیله مندي خو دا ده چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې نهایي شوي، هغې هېڅ کوم شی نه دی پاتې، هغه هوکړه لیک چې دی هغه اماده دی لاسلیک ته، فضا ورته باید برابره شي. یوه فضا هم داده چې تاوتریخوالی باید راکم شي. خوشبختانه چې یو څه کم شوی، د پام وړ کم شوی، الله نور زیات باید کم شي. بل قدم دا دی چې طالبان توافق دي سره وکړي، باید متصل دا چې د امریکا سره یو هوکړه لیک لاسلیک بین الافغاني خبرو ته حاضر شي، هغه چمتووالی هم ښودلی دی. چې په لس ورځو کې دننه دوی اماده دي چې بین افغاني مذاکرات شي. او په دې پوهېږو چې د بین افغاني مذاکراتو هغه اولنۍ اجنډا سراسري اوربند کېدای شي، او همدارنګه د هغې نه وروسته د سولې په نقشې باندې بحث او خدای دې وکړي چې بالاخره یو توافق په هغې باندې وشي.
او ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده، که چیرې طالبان بیا هم د تاوتریخوالي پر کمېدو ټینګار کوي او افغان حکومت یې نه مني او وایي چې باید اوربند وسي، هغه په ټوله معنا باندې په خپله د دغو دواړو لورو دغه اختلافات، څوک وایي اوربند وسي او څوک وایي چې باید تاوتریخوالی کم سي، څومره د سولې خبرې اترې خصوصا بین الافغاني مذاکرات له بنبست سره مخ کولای سي؟ تر اوسه خو سوي نه دي، خو هغه څومره د دغه زمینې خنډ ګرځېدای سي؟
د افغانستان جنگ څوک وایي لري؟ امریکا په کې یو د پام وړ خوا ده، د امریکا مرسته دلته د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان امنیتي قواوو څخه د هغې څخه موږ سترګې نه شو پټولی. بس چې امریکا توافق کوي، نړیوال چې دلته حضور لري هغوی توافق کوي، پراخه سیاسیون، ځکه چې حکومت خپله بیست حکومت مردمي خو ډېر کمزوری دی، د افغانستان د ټولو وګړو نه خو استازیتوب دوی نه کوي. تازه موږ انتخابات لرو، د یو نیم میلیون شاوخوا کې افغانانو د دېرش میلیونو یا د پنځه دېرش میلیونو څخه ګډون وکړ. نن به تباخي افغانان کوم چې دي دوی نور سیاسي مشران لري، هغوی ورته ښه استازیتوب کوي، هغه سیاسي مشران د سولې فرصتونو څخه ښه راغلاست ورته وایي، او هغوی موقف هم همدا دی چې د دغه فرصت نه استفاده وشي. نو د افغانستان حکومت غږ خو طبعا تاثیر ګذار دی، مګر یوازینی غږونه یې نور غږونه هم دلته دي، او هغه غږونه چې کل داسې فرصت رامنځته شو، ولسي فشار، پراخه سیاسي فشار او نړیوال فشار به طبعا موجود اوسي چې دغه فرصت ضایع نه شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال و چې لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان د سولې په برخه کې باید له هر فرصت څخه استفاده وشي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. قدر منوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دشه به اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړی دی.
پاکستان د افغانستان په صادراتي مالونو نوي بندیزونه لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان جناقه نبیت نن ازادي راډیو ته وویل چې د فبروري له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان د لارې د افغان سوداګرو ټول تیرېدونکي مالونه باید په کنټینرو کې وي، او باروړونکي موټر باید د ردیابۍ وسیله ولري.
اگر یک جانبه ای به اجرا گذاشته شود، طبیعي که در مسیر ترانزیت ما مشکلات ایجاد خواهد کرد.
ښاغلی نبیت وایي که چیرې د افغان سوداګرو په کاروبار کې خنډونه رامنځته شي، پاکستان به هم زیان وکړي. افغان سوداګرو تر دې وړاندې هم شکایت کوي چې د تورخم له لارې د مالونو په رالېږد کې له ستونزو سره مخ دي. په بلخ کې د کنځلو حاصلات شپږ څلوېښت سلنه زیات شوي دي. د بلخ د کرنې ریاست امیر ذبیح الله زوبین وایي په روان کال کې په 4,200 هکټاره ځمکه کې کنځلې کرل شوي وي چې 3,223 ټنه حاصلات ورکړي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت له لوري بزګرو ته د روزنیزو پروګرامونو پلي کېدل، له موسمي ناروغیو سره مبارزه او وروستي ورښتونه لامل شوي چې په دغه ولایت کې د کنځلو حاصلات زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 1480 افغانۍ.
کورنیو مسایلو ته یو ځل بیا ورزو، خوده شبه ورزو یو نړیواله مسله راخلو. د سیخکاری چې ایران له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې په شا شوی دی چې ویلی و په تهران کې د نسکوري شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس یا د معلوماتو زیرمه به د څېړنې لپاره بهر ته استوي. په عین حال کې کاناډا چې په دې پیښه کې ډیر وګړي وژل شوي وو ټینګار کوي چې ایران باید تور بکس سمدستي یا اوکراین یا فرانسې ته وسپاري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره نوریاس نوري دا شیبه په ستوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست.
مننه.
ایران څه وایي چې ولې د اوکراینۍ الوتکې تور بکس نه سپاري نړیوالې ټولنې ته، او په تیره لکه څنګه چې کاناډا ویلي اوکراین ته؟
ایران وایي په دې اړه دوی پلټنه کوي، او که وروسته معلومه شي چې اړتیا ده نو دغه تور بکس به بهر ته واستوي. البته د ایران له لوري د اوکراینۍ نسکورې شوې الوتکې د پیښې د څېړنې د مشر حسن رضایی فر له قوله د ایران دولتي خبري آژانس دا خبر ورکړی دی چې ویلي دي د اوکراینۍ بوئنګ الوتکې تور بکس له ایران سره دی، او په پام کې نه ده چې اوس هغه بهر تواستوی. خو هغه دا هم ویلی چې ایران د الوتنې پر ثبت شوو معلوماتو کار کوي، او خی تور بکس اوکراین یا فرانسې ته واستوي. ښاغلی رضای فر ویلي چې په اوس وخت کې دوی په دې اړه پریکړه نه ده کړې. په عین حال کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، کاناډا پرون بیا له تهران وغوښتل چې د دغې الوتکې تور بکس سمدستي اوکراین یا فرانسې ته واستوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره له خبرو وروسته وویل د یو وار بیا د کاناډا پر دریځ ټینګار کوي چې تور بکس د سمدستي اوکراین یا فرانسې ته ولیږي. هغه ځای ته چې د په وینا هلته متخصصین شته او کولی شي چې دغه پیښه په شفافه توګه وڅېړي.
بلې نوریسب، لکه څنګه چې چارواکو هم ویلي دي د دې پیښه په اړه څېړنې ښایي ډیر وخت واخلي. حتی د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې ویل چې ښایي میاشتې او حتی کلونه وخت واخلي. تر اوسه په دې څېړنو کې څومره پرمختګ شوی؟
البته تر اوسه پورې تر ډیره د دې پیښې د څېړنې په اړه پخپله د ایران لخوا کارونه مخته وړل شوي دي. د الوتکې د راغورځېدلې پیښې ټوټې سره راټولوي، نور معلومات سره جمعوري کوي. خو د کاناډا لخوا یو پلټونکی ټیم چې تېره اونۍ تهران ته رسېدلی و هم د الوتکې د راغورځېدو د پیښې له ځایه کتنه کړې، خو په دې اړه تر اوسه پورې ډېر معلومات نه دي خپاره شوي چې د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په برخه کې څومره پرمخ تکشوی د څېړنې په برخه کې. البته خو هغه هیوادونه چې ډیر وګړي لکه اوکراین، افغانستان، بریتانیا او کاناډا په دې پیښه کې وژل شوي، غوښتنه کوي چې د دې پیښې په اړه د بې پرې خپلواک او شفافه توګه څېړنه ترسره شي. البته یادونه وړ بولو چې دغه اوکراینی بوئنګ 302 الوتکه د جنوري په 8 په تیروتنې د ایران د پوځ لخوا وویشتل شوه، او 106 سورلۍ په نتیجه کې مړه شوه. ایران په داسې حال کې بهر ته د دغې الوتکې د تور بکس د استولو په اړه له خپلې مخکنۍ خبرې په شا شوی چې د دغې الوتکې د 12 اوکراینیانو مړي پرون کیف ته ورسېدل. البته نه د دې اوکراینی الوتکې عمله وه، او دوه هم اوکراینی مسافرین ول. په کیف کې هم پرون په دې مناسبت جوړو شو مراسمو کې د اوکراین ولسمشر، د هیواد صدر اعظم او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو ګډون کړی وو.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوري، زما همکارو چې د په تهران هوایی ډګر کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د څېړنو او د دې الوتکې د تور باکس یا د معلوماتو د زیرمې پر سر د لویدیز او ایران ترمنځ د لانجو وروستی حال راکوو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نریل حالاتو خبر شد.
لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیه صافی د نن چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
ملي ارمان ورسپانی لیکلی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنس د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره چمتووالی داسې مهال نیول کیږي چې د عامو وګړو په ګډون د بیلابیلو لورو لخوا ګڼې اندېښنې مطرح شوې دي او تر ډیره په دې باور دی چې د هوکړه لیک د امریکا او طالبانو ترمنس یوه پټه معامله ده چې پاکستان هم پکې شریک دی. د سرمقاله لیکونکي په باور هغه طرحه چې یوازې د امریکا او طالبانو له لورې چمتو او لاسلیک شي افغانانو لپاره به د منلو وړ نه وي. د ملي ارمان ورسپانی په نتیجه ګیری کې ټینګار شوی چې د سولې د هوکړه لیک مهم شرط باید د ښکېلو غاړو ترمنځ اور بند وي. ویسا ورسپانی په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې طالبان ولې د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي کمولو سره توافق کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان له اوربند نه دا ویره لري چې ښایي یو شمېر جنګیالي له اوربند سره د جګړې له لیکو ووځي او حکومت او امریکایان که د سولې بهیر ته ژمن پاتې نه شي دوی ته به بیا د دغو جنګیالیو راټولول ګران بي. د ورسپانې یو استدلال هم دا دی چې د بشپړ اوربند په صورت کې به مغرضې ډلې په یوه کچه اوربند مات کړي او بیا به دا استدلال کیږي چې طالبان تر یو قمندې لاندې نه دي. او انیس ورسپانې هم د سولې روانو خبرو اترو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی په داسې حال کې چې د مذاکره کوونکي ټیم ترمنځ اوربند یوه اختلافي مسله ده خو نړیواله ټولنه له دغو خبرو اترو ملاتړ کړی. سرمقاله لیکونکي دا پوښتنه مطرح کړې که چیرې طالبان د جګړې د پای ته رسولو په فکر کې وي نو ولې له اوربند سره موافقه نه کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د طالبانو او امریکا ترمنځ د اوربند پر سر لانجه او د طالبانو له لورې د اوربند نه منل دا د بې اعتمادۍ یوه نښه ده چې د داسې سولې دوام به لنډمهاله وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوست په ګلان کم کې وزیرستاني کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نه غوښتي دي چې دوی ته د غلام خان بندر له لارې خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. دوی وایي مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو منظمې میاشتنۍ مرستې کېدې خو له یو کال راهیسې ورسره مرستې کمې شوي دي چې له دې کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل له دې کډوالو سره خبرې کړي دي.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یادې سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیچسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانیو کډوالو ته خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو دوو تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجي عبدالله نور ویل
خو دغه خلک چې کیمه نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یو کای چې د امیج نه دغه مسوسې لړلې او دغه خل په داو په دا چې میر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنه بند شو ا دې دلته څه تجارت نشته ا دې څه کاروبار نشته. په دې وجه کې دغه خل کې د مشوره وکړه لاده کومي جلګر چګش ولا د دې شمالي وزیرستان ولا چې مثال میجو ایبل یار کومل یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه په قانون کې د ان سی ار وي په غل یار باندې دغه خل کې یار غوړي
مو کډول خاک تای او چالاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه سوال دا روسی جلګا دا وکو کا کابایل دي کا په افغانستان کې دي کا په پاکستان کې دي دا دا جلګا وکو سره ښودانی مو ته دا خپل خاک پریکړه وکو چې په کې مال ارزښت څه پام دا ولاج.
په ګلان کیمپ کې د میشت وزیرستانیو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زرګونو کورنیو ته منظم مرستې ورکړي. د وزیرستانیو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مدخل، ملک حاکمین او واسه خان سیدگی ویل دوی له افغان حکومت او د دې ځای له خلکو خوښ دي ځکه د دوی خامل مپالنه او عزت کړی دی.
په دغه خط پنځلس شپږ زره کډه پوتې دي په دار څه دائم راسته نشي رسولای همیش ګیلانه و نشي ځکه چې هغه محسوس هغه غم محسوس و نه لوري چې هغه ونی سیار و مشتره ونی سیار دا ویلی وی چې مشه درې میرده ونی سیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درمی
چې موږ د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره انسیار دغه ورکو افغانستان دولت پاکستان دولت کی موږ مسرون دی غلام دی بلی دته غلام دی ټی بیس چې غچرمین دی کنه خدای دغه چې موږ ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلم خون په لیار باندې قانوني لیار باندې موږ د لوړ
چې حکومت دی موږ بولنه نشی کړای وسالو امداد نشی کولای موږ په دغه خپانه یو بیا موږ ته چې د خپل وطن لیار جوړا شي د حکومت میرا پیل دی پاکستان ته او د میر د قبایلو مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړ شي په امن سره.
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانیو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه، دوی وویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم پخپله نیسي. د خوست د کډوالو ریاست چارواکو وویل یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دوی سره په اړیکو کې تیاری څرګند کړی، که چیرې کډوال بیرته ستنېږي نو دوی ورته لازمې اسانتیاوې برابروي. خو د چارواکو په وینا د کډو لپاره د غلام خان بندر د هغه لوري د لارې خلاصول په پاکستان حکومت پورې اړه لري.
له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپور و. 12:13 دي. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د همدې خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپرېږي، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار په 12مه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یو ټولګي د نړېدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه شوي دي او اته نور ټپیان دي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیوي ازادي راډیو ته وویل چې د طیبه په نوم د خصوصي مدرسې دغه ودانۍ نن سهار رانړېدلې ده. تر اوسه د دې پېښې علت نه دی څرګند شوی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په وینا کې وویل چې سوله د یوه کس او یوه وزارت کار نه دی او باید ټول ولس پکې ګډون ولري. د غزنی والی وای په دغه ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډیر د دولت وسوال مخالفین وژل شوي دي. وحید الله کلیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وسوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي. وسوال طالبان خپل جنگلوی ته وراوشت مرجوب لا تاییدوي، خو وای شمیرې تر دې کم دي. د یمن چارواکي وای په مرکزی ولایت مارب کې د میزایلو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری وو تر سلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحادرمی پرون دا حمله چې د ماشام تل منځ مخکې په یو جمعه ته څیرمه یو بزدلانه تورستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي. د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه تر شا سوچي پکښې ویل شوي و تهران به د نسکوري سوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د هغو یوولس اوکراینیانو مړي چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شول پرون کیف ته ورسېدل. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 10 کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولې دي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
السلام علیکم، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراغ لاس. د ټاکنې شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ټاکنې شکایتونو په اړه خپلې پریکړې وکړي. د دوی د پریکړو پر بنسټ 40 محلونه باطل اعلان شول. 15314 محلونه په 21 ولایتونو کې لسره شمیرل کیږي. 111 قضیه استثنایی بیرته مرکز ته رالېږدول شوي. تر خو یو اویاتنه نقدي جریمه شوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون 15 له دندو ګوښه کړل شوي دي. خو د دې پریکړو په اړه سلګونه شکایتونه د استناف په توګه ثبت شوي دي. آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې ټاکنیزو ډلو ته د قناعت وړ نه دي؟ د استناف سلګونه شکایتونه به په خپل وخت وڅېړل شي او تر خو به د استثنایي قضیو په اړه د کمیسیون احتمالي پریکړه شوي. راسره خبرونه کې ملمانه د دولت جوړونکو ټیم غړی محمد یار یار صاحب او د صوبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې غړی خان زمان مدبر صاحب. یادونه کوم چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویان د اغلی زرمینه حق جو کاکړ هم بحث ته راتله، خو د ځینو ستونزو له امله په وروستیو کې معذرت ووخته. د خبرونې کوربه د نیم ساعت لپاره زه امید زهیر مریم. یار صاحب او مدبر صاحب دواړه خراغ لاس بحث ده. یار صاحب زما فایل بل تاسو نه اوسئ چې لومړی د ټاکنیزو شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې په اړه باندې ستاسو د ټیکټ رسمي دریس سره.
زه خو سلام ادب او احترام تاسو ته محترم مدبر صاحب ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ خپل په پرنسپ کې د شکایتو د کمیسیون همدارنګه د دوی د ولایتي کمیسیونونو پریکړو ته د قانون پر مبنا باندې موږ احترام لرو. موږ همیشه د اصول مطابق احترام درلودلی دی. موږ جدي ستونزه نه وینو او نه یې ورسره لرو، اما ځینې وضاحتونه ضرور دي د ځینو فیصلو په باره کې چې هغه وضاحتونه موږ د دوی څخه غوښتي دي. موږ د شکایتو کمیسیون سره کښېنستلي یو، د دوی سره مو دوه نیم ساعته بحث کړی دی. په ځینو مواردو کې دوی قناعت کړی دی او موږ ته هم قناعت بخش جوابونه راکړي دي. ځینې موارد داسې دي چې په هغو کې هم باید نور هم غور وسي او د قانون پر مبنا باندې فیصلې وسي. نو موږ په کل کې مشکل نه لرو، بس بجن موارد کې چې وضاحتون ته ضرورت یا وضاحت غوښته
دغه د وضاحتون هغه قضیه چې تاسو په اړه د وضاحت غوښتنه کړی هغه دغه پریکړه په اړه چې تاسو د وضاحت غوښتل کې شو یاستې کومه کټګوري کې دی او څه ډول دی؟
دا مختلف کټګوري مختلف موارد کې دي. زه تاسو ته د مثال په توګه وایم، مشکل هغه استیناف خواهی کړی ده، د دې مراسمن هم بیرته استیناف غوښتن کې سوی یو. اما د زه تاسو ته د مثال په توګه باندې وایم چې دی د بخي عامه خبره د ټول په باندې خبر دی. فکر کوم چې خپل د ثبات او پالنې ټیم هم د عین ستونز سره مخ دی، موږ هم عین وضاحت په کار دی. مثلا یو مورد دی په مختلفو ولایاتو کې دوه ډوله فیصلې سوي دي، حتی درې ډوله فیصلې سوي دي. مثلا په کابل کې 1515 محله چې شکایتونه سوي وه چې ول د دې په حساب باندې چې دی یو نمبر کړی دی چې دا د وخت څخه خارج دی، هغه شکایتونه رد سوي دي. او دا یو قانوني فیصله وه، د قانون غوښتنه هم دا وه چې باید رد سوي وای، ځکه چې هغه کوم قانوني توجیه نه لري، یعنی خارج د زمانه څخه نه دی، فقط یو سوء تفاهم دی یا سوء تفاهم دی یا دا د چې هسی په لوی لاس باندې یو مغشوشتیا رامنځته کیږي. اما عین مورد مثلا په بامیان کې بیا دا منل سوي دي دغه شکایت، یعنی یو مورد په اړه باندې دوه حتی درې ډوله فیصلې سوي دي. نو موږ د دې څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده چې تاسو باید هغه خپلې فیصلې واحدې کړئ. مثلا یو خاص مورد دی کله چې قانون تاسو ته حکم کوي، تاسو د قانون پر مبنا باندې باید هغه فیصله وکړي. په ځینو ځایو کې د قانون پر مبنا باندې دا فیصله کیږي، اما په ځینو نورو ځایو کې بیا د هغه ضد فیصله کیږي چې دا د منلو وړ نه ده او دوی هم زموږ سره منلې ده او په
اعتراض لری او کنه د منلو دي درته.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست دو عرض سلام خدمت شما، خدمت یار سه و همچنان خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی. اجازه بدین ما بحث را با یک مقدمه آغاز بکنم که کمیسیون شکایات یک نهاد مستقل است، حیثیت محکمه انتخاباتی را داره و انتظار ما و ملت افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی است تا بر اساس صلاحیت ها و مسئولیت هایی را که قانون انتخابات برایش تعریف کرده به تمامی شکایات و اعتراضات مستند و مستدل و مبتنی بر شواهد ثبات و همگرایی و سایر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه. اما در ارتباط به این سوال که آیا کارکردها و عملکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات همگرایی تا چه حد قابل قبول و قناعت بخش بوده، تا می لحظه‌ای که من با شما صحبت میکنم تمامی عملکردها و فیصله ها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات و همگرایی قناعت بخش بوده. تصمیم اخیر کمیسیون مبنی بر بازشماری بیش از 5000 محل در 21 ولایت یک تصمیم درست و گام مثبت در راستای تأمین شفافیت و عدالت انتخاباتی است. اما انتظار ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی بود با توجه به اینکه در ولایات زیاد تقلبات گسترده و تقلبات سیستماتیک به نفع یک تیم خاص صورت گرفته، به اول لحاظ انتظار داشتیم که محلات زیاده به بازشماری می رفت و ما شما شاهد تأمین شفافیت هرچی بیشتر در پروسه انتخابات می بودیم. ما باید تمکین بکنیم.
من نموده بیستم انشاءالله از بیام یادوانا کام چی در درایو در بیاشمیرن در قانونی و حقوقی و همدارنگ در دوختنی پارابانی چی مطرح شوی دی بس که و خویار سب حقا شکایتون چی تاسو در استناف پتوگا بانی سبت کردی سوم ردی او هغه مهم قضیه کراته وای شي په کوم برخه کې دغه د استیناف وختنه شوې
از موږ شکایتونه خو لا هم د استیناف برخه کې سبتیږي تر اوسه پر موږ 240 راویا په مختلفو ولایاتو کې د استیناف وختنه شکایتونه ثبت کړي دي مختلف موارد دي متاسو ویل چې مثلا دا موارد چې دوګانه یا سیګانه فیصلې سوي دي چې یو د بل سره په تناقض کې دي په جاړه باندې مثلا په جاړه باندې چې د صوباتو هم پالنې ټیم تقریبا د 15,000 څه باندې شکایتونه مثلا د دې کم شواهد او کم دلایل دی نترل د غراتس ولا په دې سلسله کې دوله ساو شکایتونه د دې نور دي چې دا دوله ساو شکایتونه دی یوازې شک لري صحیح ته چې کله شکایت کړي د خپل شکایت لپاره ته باید اسناد او شواهد ولري هغه شکایتونه باید مستند اوسیږي صحیح نو کله چې ته سند ونه لري د خپل ادعا د پاره خپل شکایت پر او یوازې ته شک کوي نو د شک پر مبنا باندې ته نس کولای چې خپل شکایت وړاندې کړي او دا نه قانوني ده نه منطقي ده
اوس مطلب هم دغه یار صاحب اوس هغه محل چې موږ وایو چې د ټاکنیو شکایتونو د ولایتي کمیسونونو پریکړي درستوي چې وړاندې مدابر سره وته اشاره وکړه چې موږ ته قابل د قبول دي فقط یو مورد یاد چې باغ باندې دوی خو لري اما بیا ولی په زورګونه د استیناف وختنه کیږي
خو ما تاسو ته ول یعنی د دوی د پاره هم کاملا د قبول وړ نه دي دوی هم د دې نور بحثونه چې تاسو ګوري د نور ویندونو بحثونه ګوري دي هم مثلا کله چې دوی هم غدي استیناف وختنه کیږي د دې معنی دا ده چې ټول د قبول وړ نه دي ورته که څه هم د دې په څرګندونه کې تناقضات موجود دي مثلا پرون ورځ دی ویل چې موږ زر شکایتونه ثبت کړی دي په داسې حال کې چې د شکایت کمیسیون ویل چې موږ تر نه ساو پوري یعنی یوازې د خپل آدرس زر شکایتونه به شووله اما غټول تر نه ساو پوري د استیناف وختنه شکایتونه دي تر لاسه کړی و نو یعنی رضایت چې دی نسبی رضایت دی کله چې په د یو مورید په اړه باندې مختلف فیصلې کیږي د دې معنی دا ده چې د وضاحت غوښتنه ضرور ده د دې معنی دا ده چې ستونزه موجوده ده د دې معنی دا ده چې تخنیکی مشکلات سره د ظرفیت مشکل سره او د دې معنی دا ده چې امکان لري په ځینو ولایتي کمیسیونونو کې ځینی سلیقې او ذوقونه کار کوي یا به طرفینه د حفظوي نو د دغه ټول مواردو په اړه باندې استیناف وختنه سوي ده مثلا یو بل مورید د یو څه تر 15 پورې د تفاوت مساله ده په ځینو ولایاتو کې د مدې نظر نیول سوي ده په ځینو کې مدې نظر نه دی نیول سوي په دې اړه باندې هم نو دا ډول مختلف موارد دي چې دغه په اړه باندې
تشکر یاسب مدبر صاحب تاکنو شکایتونو په لومړی بهیر کې هم ساسه د شکایتونو 7000 ته ورسید اوس بیا په استیناف کې ستاسو شکایتونه ډیر زیات دي در حال کې چې یو ډول راضی است د پریکړه بیا ولې د استیناف دومره ډیر شکایتونه در حال کې چې د تاکنو شکایتونو کمیسون له خوا کوم شکایتونه هم چیرات شول ستاسو شکایتونه ډیر زیات او چیرات شول کوم دلیل دی چې شکایتونو دغه د سبت لړۍ تاسو زیاتوي
خب چند تا نکته نیاز به وضاحت داره اولین که تیم ثبات همگرایی به عنوان دایره‌دار شفافیت و عدالت انتخاباتی در افغانستان بیشترین حجم شکایات را در کمیسیون شکایات ثبت کرده بود ما بیش از 8000 شکایت مستند مستدل را ثبت کرده بودیم این که کمیسیون شکایات ظاهرا ادعا کرده که تعداد از شکایات تیم ثبات همگرایی رد شده ما رسما و کتبا از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی دلایل رد شدن شکایات تیم را دریافت نکردیم ما بارها از کمیسیون شکایات خواستیم در صورتی که شکایات ما رد شده شما دلایل رد شدن شکایات را کتبا و رسما به ما گزارش بدین بر اساس قانون اما تا همین لحظه‌ای که در خدمت شما هستیم هیچ گونه مکتوب و نامه‌ای در ارتباط با دلایل رد شدن شکایات ما به ما مواصلت نکرده بس دیگه این که وقتی که ما ادعا میکنیم که عملکردها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای ما قناعت بخش بوده این قناعت بخش بدون شک 100% نیست این قناعت بخش به گونه نسبی هست ما به گونه نسبی از کمیسیون شکایات انتخاباتی راضی هستیم کارکردهایش برای ما قابل قناعت بوده اما در عین حال شکایات وجود داره، نقدها و انتقاداتی وجود داره. ما فعلا در حدود در مجموع در حدود 1000 شکایت استنافی را دوباره در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کردیم.
مدبر صاحب اجازه را که دغه تاسو پوښتنه مو کوم چې دغه د استناف شکایتونو په کومه برخه کې دي، په کوم است پریکړه باندې تاسو بیا د استناف پوښتنه کړی؟
خب ما در مجموع بیش در حدود 1000 شکایت استنافی را ثبت کردیم، اما موردی و با جزئیات ما بعدن را با شما و سایر رسانه ها شریک می‌سازیم که یا 1000 شکایت استنافی ما در ارتباط به کدام موارد و کدام کاتگوری ها است. فعلا همینقدر برای شما گفته میتونیم که ما حدود 1000 شکایت استنافی را بازم ثبت کردیم. موارد و مسائل زیاد را در بر میگیره که جزئیات و بالاخره همو مسائل جزئیات شبدن با شما شریک می‌سازیم. امیدواری ما و انتظار ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی است که به تمامی وظایف و صلاحیت‌های قانونی خود عمل بکنه و در نهایت ما شما شاهد تأمین شفافیت و عدالت و سلامتی انتخاباتی در افغانستان باشیم. کمیسیون شکایات با توجه به یک حیثیت یک محکمه انتخاباتی را داره، فعلا در یک شرایط حساس و در معرض قضاوت ملت قرار داره. من امیدوار هستم که کمیسیون شکایات مانند کمیسیون انتخابات قانون و لوایح و طرز العمل های انتخاباتی را لگدمال نکنه، البته در مراحل بعدی نقص نکنه و تسلیم یک تیم متقلب و تیم قانون شکن نشوه و در نهایت به وظایف قانونی خود عمل بکنه. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی واقعا به وظایف قانونی خود عمل بکنه، به تمامی شکایات و اعتراضات و همچنان شکایات استنافی که ثبت شده به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه و در نهایت قانون و لوایح و طرز عمل ها را تطبیق بسازه و عدالت انتخابات را تامین بکنه، مطمئن باشین که اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی قهرمانان و محبوب دلهای مردم افغانستان خواهد بود. اما برعکس، اگر خدای نخواسته برعکس صورت بگیره، اونم مطمئنم که حتما اینا منفور و رسوای تاریخ خواهم شد.
من مدبر یار صاحب، یو برخه اساس له نظر چې د ولایتي کمیسون لخوا ډیره شکایتونه چې په ضد باندې یو ست استلاف وختنه کیږي او رد شوی دی، البته د ډیره د مساسي د سیال ټیم لخوا نه، فکر کوي چې د مرکزی کمیسون دننه د دغه استناف وختنی بهیر او هغه ډول چې دوی هیله خی چې باید عملی شي او عملی پریکړو ته ولاړ شي، دلته دغه د پریکړو توازن او ترخواي دغه د پریکړو بهیر او حالت باید څه ډول ووسی، او یک کمیسیون دغه استناف وختنه هم په هغه ډول چې ولایتونو رد کړه ای په دې کې اته کساس شکایتونه هم ووسی، دریز به څه
دریز ډیر واضح او روښانه دی. تاسو ته معلومه ده، ټول ولس ته معلومه ده چې دولت جوړونکو ټیم د اولی ورځې څخه د قانون پر حاکمیت باندې ټینګار کړی دی، مخکې له انتخاباتو څخه چې ډېر ټکټونه و چې په مشخصه توګه باندې خپل ثبات هم پالنې ټیم چې هم کاندید وو او هم د انتخاباتو په وړاندې د خلکو ذهنونه مخشوشوله، پر ځای د دې چې د انتخاباتي منطق پر بنسټ باندې خلک جلب و جذب کې خلک وهڅوي په انتخاباتو په پروسه کې د ګډون دپاره، اما دوی داسې ښووله چې مثلا د سوله مهمه ده او باید د سولې ته کار وسي، یعنی انتخاباتو په اړه باندې د خلکو امادگی له منځ وړل همدا علت، یعنی یو مهم ترین فاکتور همدا کېدلای شي چې دوی خلک مثلا ځین نور ټکټونه په واضح توګه باندې خلک د انتخاباتو د بهیر څخه بیزاره کول او د تشویشونو راچول. نو موږ خپل د اولی ورځ څخه د قانون پر خطو سیر باندې حرکت کړی دی. موږ هیڅوک نه ثابته ولای چې موږ یو مورید هم داسې راټوشي چې هغه موږ د قانون خلاف کړی. نو مثلا د انتخاباتو کمیسیون باندې خپل مثلا ثبات هم پالنې ټیم د خواسخه د ملي خیانت تور ولګدي په کامل توګه باندې رات سوکل چې ته د قاعده د بازی رد کې، نو بیا خو هیڅ پاته نس ولا بیا د پروسس خو باید ووځي بخې بایکاټ کې، اما دی بیا مثلا شکایات هم کوي، بیا سن افغښتنه هم کوي، بیا د شکایت کمیسیون ته مراجعه هم کوي، په داسې حال کې چې د بازی یا د لوبي قاعده دی بخې ماته کړي د منځړې د مردود چلی پای پرکش کړي. د دولت جوړونکو ټیم قانون ته متعهد دی، د قانون پر خط سیر حرکت کړی دی، امیدوار دی، موږ امید لرو چې د شکایاتو کمیسیون د قانون پر بنسټ باندې خپلې فیصلې وکړي. موږ تر دغه وخت پورې په نسبي توګه باندې رضایت لرو. موږ د مثلا د دوستانو هغه تناقضات ته هم متوجه یو، مثلا همدا اوس بحث کې په اول سر کې یادونه کیږي چې موږ کاملا رضایت لرو وروسته بیا وایي موږ نسبي رضایت لرو. دا هغه ذهني مخشوشتیا ده چې موجوده ده، او د ذهني مخشوشتیا دغه تناقضات هغه وخت رامنځته کیږي چې نور نو کله قانوني او منطقي دلایل ختم سي، او یوازې وچ په وچه خپل هغه شخصي غوښتنو ته ودرېږي. په شخصي غوښتنه کې چې کله ته قانوني دلیل ونه لرې، بیا نو د دغه رقم تناقضات ښکار کیږي. مثلا په ډیرو مواردو کې انتخابات پر کمیسیون باندې د ملي خیانت تور ولګوه، یا مثلا د غوښ کله د رزلټ شیټ او یا مثلا ژورنال دې تو ښکار کوي چې په دغه کې ستاسو د ناظرینو امضا سوی ده، اما دې دا وایي چې نه دا جالي ده. مثلا د پرون یو بحث روانو په مطبوعاتو کې د دې د خواڅخه د انتخاباتو کمیسیون د دې د پښتونو د پاره چې کله یو لیک ورستولې د ثبات هم پالنې ټیم او هغو جواب بیرته ورکړی دی ته موږ دې ته ښکارا کې چې دې تاسو جواب درکړی دی وای وای دا جالي دی. مثلا دا د قوس پرنونه سم باندې دی د انتخاباتو د کمیسیون څخه ځینې سوالونه مطرح کړی دي، د قوس پرې وشتمه باندې دام دغه جره ساته نیوی کال جواب ورکول سوی دی. اوس دی د جس سوچ منکر دی وای وای دا جالي دی، جالي به خبره ده رسیده. نو دی دغه ډول تناقضات ښکار دی. موږ بیا هم دا وایو توقع مو ده چې د شکایتو کمیسیون تر اوسه پورې موږ جدي مشکل نور سره لرو. په هغه ځایو کې چې په ولایتي کمیسیونونو کې کوم مشکل امس سوی دی، هغه ته دی غوږ نیول دی، او د دې لپاره د غور وړ دی. کله چې د غور وړ دی سره بیا ځینې جزئیات د اشخاصو شخصي سلیقې چې دی هغه مو هم یادونه ورته کړی دی. امید مو ده چې د قانون پر ومنه فیصله وکړي موږ هیڅ ډول مشکل نه لرو، او د قانون تطبیق موږ هدف دی.
بیا یو مهم بحث مدبر صاحب مونږ انده ورته اشاره وکړه، هغه د رایو د بیا شمیرن د محلونو د بیا شمیرن بیاشمیرنې پاړه باندې لې 15000 زیات محلونه بیاشمیرنې د تلې ساسي ټیکټو سره ښکارا مخالفت کړه دی، خو سیال موي چې د خپل د قانون خلاف ریکړه ده. اول دغه د بیاشمیرنې د بهیر سره ساسي د مخالفت منطق لکوم ځای سره
مخلي مش کاملا مطلق بایکاټ نه دی سره کړی. مش فقط ګور وضاحت غواړو
څه ډول وضاحت
بیاشمیرنه. مثلا موږ د دې څخه پوښتنه کوو چې تاسو پر کوم منطق او پر کوم بنسټ باندې تاسو بیاشمیرنې ته ځئ. موږ د دې څخه دا پوښتنه کوو چې یو واری خو د انتخاباتو کمیسیون د څلور دیش ولایتونو ته د بیاشمیرنې لپاره ولاړل، او د ثبات همپالنې محترم ټیم په شدت باندې د قانون خلاف مزاحمت وکړي. تاسو شاید یاست چې د دروازې وتړلې هغه د قانون خلاف وکنه. د همدغه شکایاتو د کمیسیون د ناظرینو په حضور کې بیاشمیرنې ته مرکزونه ولاړل، او بیاشمیرنه وسوله په اوشت ولایتونو کې. کم دلیل او منطق موجود دی چې تاسو بیا بیاشمیرنې ته ځئ خو تاسو په حضور کې دغه بیاشمیرنه وسوله؟ شه موږ ته فقط وضاحت راکړئ، فقط وضاحت راکړئ چې د دغه قانوني منطق پر اساس باندې موږ بیاشمیرنې ته ځو. یا زما ناظر هلته موجود نه و، یا زما د لپاره بیاشمیرنه د قبول وړ نه ده. فقط موږ ته قانوني جواب راکړئ، موږ د دې سره مشکل نه لرو. بیاشمیرنه دی وسه دا د لا ډیر شفافیت لپاره لا ډیره مهمه خبره ده. اما دوی موږ ته تر اوسه پورې دا وضاحت نه درکړي. یو دومره خبره ده، دغه بیاشمیرن ته چې ځي خپل د شکایاتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون ترمنځ هم یو جنجال موجود دی. صحیح د شکایت د بیاشمیرنې تطبیق کار خو وظیفه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی ته وایي وای تاسو موږ ته یو منسجم او هماهنګ پلان او پروګرام راکړئ، راته عملیاتي پلان راکړئ. اما د شکایتو کمیسیون دا وایي چې دا پلان جوړول تاسو کار دی. ګوري نو کله چې دلته د کمیسیونونو ترمنځ دغه ډول یو ابهام موجود وي چې دغه مسؤلیت د چا دی، تر اوسه پورې دوی ته دا نه ده واضح چې آیا د عملیاتي پلان جوړول د شکایتو د کمیسیون صلاحیت وظیفه ده او که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون. نو په دغه سی یو مبهم حالت کې چې کله دوی ته دا مسله واضح روښانه نه ده، نو موږ فکر کوو چې دا د بیاشمیرنې د دغه 15300 محلونو څخه بالا د دې لپاره اصلا تر اوسه پورې قانوني منطق واضح نه دی. دا باید واضح
مننه یا سم انشاءالله بیا راګز مو د به سب تاسو وړاندې ویل چې حق نه لري د قانون لمخره. هم انشاءالله دلم وای چې هغه څه چې وړاندې شمیرل شي ولی بیا وشمیرل شي فکر مستونز چیرې دا د هغوی د دریزم تر ډیره پوری تاسې بایکاټ وکړه راشمیر نه کوم ګډونونه کوي فکر نه کوي چې یو مسولیت بیرته تاسې تمره ګرځي
ببینین اگر ما میخوایم یک جواب بسیار دقیق و درست در رابطه با این سوال پیدا بکنیم و شما اول باید فلسفه وجودی کمیسیون شکایات انتخاباتی را بفهمیم چرا کمیسیون شکایات انتخاباتی شکل گرفته دلیل شکل گیری کمیسیون شکایات انتخاباتی چیست کمیسیون شکایات انتخاباتی فلسفه وجودی شمی است که شکایات، اعتراضات، تخطیها، تخلفها و جرایم انتخاباتی را به گونه جدی بررسی بکنه محلات را بازشماری بکنه، تفتیش بکنه، آرا را باطل بکنه یکی از صلاحیت‌های بسیار جدی کمیسیون شکایات انتخاباتی در قانون آمده رسیدگی به تخطیها، تخلفات و جرایم انتخاباتی و ابطال آراست ببینیم ما هر مورد را که در ارتباط با انتخابات اظهار نظر میکنیم باید مبنای قانونیش ارائه بکنیم زمانی که تیم دولتساز ادعا میکنه که کمیسیون شکایت باید دلایلی بازشماری را با ما شریک بسازه مبنای قانونی امی ادعای دولتساز چی است بر اساس قانون هیچ تیم انتخاباتی و هیچ نهادی حق نداره که از کمیسیون شکایت انتخاباتی وضاحت بخواهد دلایل بخواهد
این ادعای مدبر سفیاد موسی هغه وخت کې چې وو وش ولایتونه کې بیا شمیرنه وشو او پای ته ورسیده په سبا استاس تیم وختل چې په دې ولایتونه کې د سره وشمیرل
خب ببینین
تاثیر د وختنې د بیا د کوم قانون له مخې
ببینین ما وخت کې ادعا میکنیم ببینین نظارت همگانی یک اصل در انتخابات است و یکی از لازمه های شفافیت انتخاباتی است بر اساس قانون لوایح و طرز العمل های انتخاباتی در پروسه بازشماری باید تمامی طرف های انتخاباتی به شمول نامزدان ناظرین نامزدان و نهادهای ناظری ملی و بین‌المللی حضور داشته باشه نهادهای جامعه مدنی حضور داشته باشه رسانه حضور داشته باشه نفس مقاطعی ما و یا نفس موقفگیری ما و مخالفت ما در برابر پروسه بازشماری در واقعی بود که پروسه کاملا انحرافی و غیر قانونی بود شما حتما اعلامیه های نهادهای ناظری ملی رو دیدین تیفا و فیفا به صراحت اعلان کردن که روند بازشماری آرا در 27 ولایت کاملا غیر قانونی و بحرانزا است که میسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک محکمه انتخاباتی بخش حقوقیش فیصله کرد و گفت که روند بازشماری آرا در 27 ولایت غیر قانونی است که میسیون خواست که شما در این مورد تجدید نظر بکنین اما متاسفانه که میسیون انتخابات چون به نفع یک تیم خاص کار میکرد و ثابت هم کرد که به نفع یک تیم خاص کار میکرده هیچ گونه توجهی به مطالبات و به خواسته های تیم انتخاباتی و نهادهای ناظر نکرد و دیدین که نتیجه متاسفانه خیلی بحرانی شد اینا ترس از این داره که اگر در 5000 محل و در 21 ولایت بازشماری صورت بگیره تقلبات شرم‌آورشان آفتابی و افشا میشه و این تیم در واقع باز هم اون مردم افغانستان اینا رو بیشتر میشناسه که کدام تیم واقعا تقلب کرده و چرا تخت داره
تشکر مدبر صاحب یار صاحب هغه نیوه کیم چې وشوی اساس پټیم باندې هغه ته په کتو باندې ویره لسی شي دا چې عقلا وضاحت غوښتل کیږي چې حق مونږ دوی وچ په قانون نه درکېده
زیرمه سم محترم تناقضات ته خو متوجه است او هله می داده چې محترم اوریدونکو هم شق حسین دي او قضاوت کولای شي جالب خبره داده کله چې دوی د انتخابات د کمیسیون چې خپل د قاعده د انتخاباتو د لوبي یو قاعده ده هغه فیصله کوي چې موږ به څلور دیش ولایتونه وشمیرو دی د هغو مخالفت کوي دی خپل کوشش کوي چې په څلور دیش ولایتونه کې مزایمت وکړي کله چې هغه توان نه رسیږي نو تاسو ولې د چې په اوو ولایتونه کې دوی د راکټو د پیکاو د غیر مسؤول وسلوالو کسانو په زور باندې دی د کمیسیونو دروازې وتړلې د اجرایی ریاست مشاورین ولاړل د غو دروازو مخې ته ولاړ او ټول په دې باندې خبر دی ټول دنیا ولیدل دی دومره مزایمت وکړي دوی میاشتې د انتخاباتو پروسه دی وزنډوله نتایج وزنډوله دی دا حق لري اما کله چې موږ فقط وضاحت غواړو بیا دی قانون مختکی چې تاسو د وضاحت حق نه لري اما موږ د راکټ په زور باندې موږ د دوه میاشتې د انتخاباتو پروسه ځندولای شو نو زه فکر کوم دا یو ډیر لوی تناقض موجود دی په دې باندې خلک قضاوت کوي موږ په دې باندې خوشاله یو چې موږ یو دیموکراتیک پروسه تجربه کوو پر همدې اساس باندې خلک په دې باندې ډیر ښه قضاوت کولای شي چې د راکټ په زور باندې ځندای او موږ فقط د وضاحت اجازه نه راکې قانون مختکی په همدې شکل باندې تاسو اټکل کولای سي امر یو استلال رو د مرچ د قرار واټکل ونه وای د سیو مل مستیاوه په دې کې درې خوروار مرچ وکړیدل نو فکر وکړي د دې څو واټکل و چې نور وڅونه لوی مل مستیاوه نو دې تاسو د دغه وازیش کارته نقوزات څخه تاسو دا اټکل کولای سي چې لبا د مرغ دی قانوني دلایل و منطق نه لري، نو د دې هر غشتنه یا هر مزاحمت او هر فیصله او هر اقدام هم دغه قانون خلاف دی، لبد مرغه چې دغه ټولی پروسیته چې زیان رسیدلې دی د دې لاسه.
ډیر مننه یار صاحب او مدبر صاحب چې بحث سره غلې ګډون را سره وکړ. زو پروسیته کې بیا هم اوریدونکو ته یادونه وکم چې د ټاکنیش شرکتونو کمیسیون وایاند اغلی زرمینه حق جوګه کړ هم بحث راتله، خو پروسیته کې د سونزو لقبل ونه توانیده. زموږ خبرونه هم همدغه ته پاته ورسیده. پاک الله بم
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی ویدی
موندا میرمنی بیا آغا میرمنی
من هایز رئیس دانشا چه در اینجن دی در کمیسون
خباتو لپارا زنگره خبرونه
دا دوشنبه او جمعه پورد زول آزادی رادیو.